دغه نوې مدیران او نوې کسان موږ هلته لنډ مهاله اوږد مهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمن یو او ټول ادارات نه ترنه غوښتنه هم دا ده چې هغه د مساواتو اصل باید په نظر کې ونیسي، که هر څوک راځي امتیازات او څه شرایط چې یو کارمند ته مساعد هغه باید بل ته مساعد سي، یعنی څه توپیر پکې نه وي چې دی ځوان ده دی زوړ ده، دا توپیر باید پکې نه وي. د هغوی استعداد د هغوی وړتیا او د هغوی توانایي باید وکتل سي او ورسره همغس چلند وسي.
تاندې څنګه د شنبې پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر کومې ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګڼو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار جادوونې او د کارکوونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم مسایل د دې سبب کېږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د په افغانستان کې داسې د نوي او پخواني نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هغه دی چې افغانستان تقریبا دیرش کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه دیرش کلو کې په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي اداري علمي برخو کې ډېر تغیرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغیرات ډیر آهسته او ورو راغلی دی، خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وهڅېدلو چې دا ټول تغیر چې مثلا په اداري کې ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلی دی هغه په دیرشو کالو کې موږ په پلاسو کالو کې ځان ته تغیرات تیار کړو. اکثرا په اداراتو کې افراد اشخاص دا بیخي ثابته شوی ده چې تغیرات سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تپکور کې په هر ځای کې خلک غواړي چې تغیرات ورو راسی ډیر مثلا آنینی او تغییر سره مقاومت اکثرا زیاتی یا په مدیریت کې اصل د پنامه د چینج منیجمنت یا د تغییرات مدیریت. نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی یو نوی اداري سیستم سره ټکنالوژي سره آشنایی لري. همو په خوانی کارمندان چې دی هغه د نوی مدیریت سره دون آشنایی نه لري، کاشنایم لري، تجربه نه لري، نه دوی په بل رقم کار کوي، دوی په بل رقم کار کوي. اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل دا دی چې سیستم چې کله تغییر کوي د سیستم سره تغییر د افراد او اشخاصو تغییر هم ضرورت ده. نو بعضی اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغییر ځان باندې منلي، نور په خوانی کارمندان چې د هغه د تغییر سره یو لړ زیات مقاومت شي شاید چې دوی مثلا نور سره ډیر آماده واګه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نور کوم ستونزې راولړول شي؟
ستونزې خو ډیر زیات پیدا کیږي. اول خو مثلا دغه ستونزې چې ستا په دولتي اداراتو کې ډیر زیات په خصوصي سکتور کې یا نورو غیر دولتي اداراتو کې یا نړیوالو اداراتو کې چې فعلا په افغانستان کار کوي دا مشکلات دونه نشته. خو په دولتي اداراتو کې دا مشکلات شته او که دا مشکلات حل نشي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضرورت هغه مثلا ډیر په ځان راتلی سي یا کیدای سي چې رام نشي، او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته خلکو ته وړاندې کړي هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کیږي، نه ترسره کیږي، خلک نارضایتي ورڅخه زیاتیږي. نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتیږي او اداره په یوازې دې چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي دننه خپل ځان سره په ټکر کې، نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کېدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولی شي او دغه ځوانان یا پخواني کارکوونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولی شي؟
زه فکر کوم چې د دوه اړخو څخه د حل لار ورته کتلې شي. یو د افراد اشخاصو په سطح ده چې نوی نسل پخواني نسل ځان یو بل همکار بولي. مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من هیڅ یو ظرفیت کتل سي باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړی هغه ته باید د په نفع وګوري او هغه څخه استفاده وکړي. او د نوی نسل باید خپل پخوانی همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغوی کړی په خواسته سوي دي، کوم تجربې هغوی ترلاسه کړي چې د هغوی تجربو څخه باید استفاده وسي، او مثلا یو ښه فورمول د افغانستان یا د اداراتو د پاره رامنځته سي. دا د افراد اشخاص تربند یو ذهني او فکري او فرهنګي تغییر ته ضرورت لري او باید زغمل ډیر زیات په دې کې یو بل زغم باید ډیر زیات. دوم خپل د اداراتو د رهبری لخوا باید بعضی پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي سي اداراتو کې چې آل د ټول کارمندانو ته مثلا د نوي مهارتونه د نوي مدیریتي سیستم ورو پیژندل سي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل سي چې دوی پوه سي چې موږ ولې دا کار کوو. په هر کې په ادارات کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغییرات راسي. لایحې د وظایف باید ډیر مشخص سي، تفکیک وظایف باید مشخص سي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې تونه مشخص سي واضح د هر چا مسؤلیت ورته واضح، بیا دوی پوه چې موږ څه کار کوو چا څخه تونه کار غواړو. نو که په دغه دوه اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسي، موږ فکر کوو چې د افغانستان په ادارات کې ډیر شپ تغییرات باید راشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بیا خو وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د بیان له ازادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مخشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه د خبرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه د دې اونۍ په خبرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. تل مې لومړی پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاره کراته وایست.
مننه تاسو درته غو د پښتني په اړه اول سلامونه نیک هیلی وړاندې کوم. د پښتني په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دندلری او مسمم د وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي ترغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نه کېدو لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو پر رڼا کې د بیان ازادي ته ژمن یو.
وزیر صاحب، تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقا د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو، یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي. دې ته ورته نورې بېلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي
تاسو؟ تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نه شي.
خو اوس لیدل کیږي چې عملا ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعات د لاسرسي کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو، په اکثریت تر اکثریت هم لوړه اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات ارائه کړي، د دې معنا دا نه ده چې گویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسۍ په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته وستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنا دا نه وه چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات یې راکم، بلکې معنا دا وه چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجامو د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه وه چې زه ستا سره دغه معلومات شریک.
بله وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه، تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایتو کې دا مسایل شته دي، نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي بیا د هغوی شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته ارزونه لرئ ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړۍ خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع دپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرحه کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودې، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی. د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګي راشي، کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دی همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عریضې د کمیسیون څېړلي دي، او له نیکه مرغه نتیجه یې هم ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی چې تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي دا مسایل شته دي، او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوئ چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یو په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي، نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي، او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغه کړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دای چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نشي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د دې ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښیي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، یو فرد دی، دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مکرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی، او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دي، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافعو پر خلاف آگاهانه او پر له پسې سیستماتیک فعالیت کوي. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغوی ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کړي.
خو هغه مسولیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې با قاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي، او د دې کې کېدای شي تاسو مرا سره موافق یاسي. ادې خپل خلکو سره دا پوښتنه ده چې ولې حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چې مسولیت یې هم لري نشي کولای چې دوی مخه ونیسي، یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړي چې د اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري؟
او زه دې سره موافق یم. یو شمېر داسې اعلانات اورو وینه چې هغه زموږ د ملي عام او معمول ادبیات خلاف دي، ځینې کلمې، ځینې جملې، او یا هم ځینې تصاویر شم نه منعکس کیږي، او یا مثلا د خلکو پر روانه او د خلکو پر روحیه منفي اغیزه لري. دغه شی اعلانونه په دې وروستیو کې د توجه وړ ګرځېدلي دي. موږ د مطبوعاتو په عالي شورا کې دا موضوع مطرح کړله، او دې شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل، دا دنده یې ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خپروي، او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي، د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي، او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په زیان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کې، او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیا ونه کړي.
که چېرته بیا هم د دوی قناعت حاصل نه شو او دا پروسه دوامداره، یعنی د اعلانات خپرېدل، بیا به تاسو څه کوئ؟ اقدام مشخص
دوی لارې شته. یوه لار دا ده چې موږ ډډه یې چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دې قناعت حاصل کړو. دوم، که موږ د دغسې حالات سره مواجه سو چې د قانون د پلي کولو دپاره مراجعه وکړو، او نور داسو ارګانونو داسې ارګانونو ته مراجعه وکړو چې هغه قانون پلی کړي، موږ به دا کار هم وکړو.
وزیر صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یتي تکار کول، او مشخصاتو کې یو بیلګې تلار شو، تاسو هم کېدای شي مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد ښارونو کې، لویو ښارونو کې، په عمومي لوایحو کې، په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپلې ژبې او کلتور مطابق، یعنی د هغې خلاف ځینې لیکل شته په بلبوردونو یا په لوایحو کې، او دې ته ورته نور مسل، عملی اقدام به کله کوئ د دې د مخنیوي لپاره؟
د اطلاعات کلتور وزارت په اډانه کې یو کمیسیون شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیسیون دی. دا کمیسیون پر لپسې غونډې کوي، او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي. هغه درې برخې لري. دا لومړی تنویری برخه ده، د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف. دوهم شیوه د کار داده چې د هغه کسانو سره چې ووسي د لوحې لګولي دي، د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي. او دریم چې له دې وروسته هیڅ مرجیته، هغه که په تجارتي برخه کې وي، که په فرهنګي برخه کې وي، او یا بله، جواز نه ورکول کیږي چې لوحه د افغاني اصولو سره برابر نه وي. دغه درې شوي زموږ د دې کمیسیون وظایف دي، او په دې برخه کې پرمخ ځو.
ډېر زیات مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړي. یا قربان
Das war ja der Gipfel des Himmels.